میزبان برنامه بعدی است.
بله مننه کوم سید سمی عباس. وقت افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. یا مام سار بخیر. دغه پروگرام د قادر جلالوف تخنیکی همکاری ز صفی الله ستان ځای وړاندې کوم. اوری چې افغان حکومت د ملي امنیت څلکار حنیف اتمر پرون د افغانستان د سولې او ثبات او لترګری سره د مبارزې په برخه کې د خبرو لپاره د څلورو هیوادونو له ملي امنیت څلکارانو سره خبرې کړې دي. په پاکستان کې نن پارلماني انتخابات دي خو تر ارزم مخکې خبرونه لرو. د خبرونو سره ټکی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي تر ډیرو کلونو وروسته موږ په افغانستان کې پرمختګ کړی. د هلمند د سولې حرکت غړي وایي د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوونې پر ضد د خپل اعتراض څرګندولو لپاره په خپله وینه لړلی کاغذ د ملګرو ملتونو دفتر ته سپاري. او په پاکستان کې نن چهارشنبه پارلماني انتخابات دي. خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وی تر ډیرو کلونو وروسته موږ په افغانستان کې پرمختګ کړی. ډانلډ ټرمپ پرون سه‌شنبه د امریکا په کنزاس ایالت کې د هغه پوځیانو ته چې د امریکا په بهرنیو جګړو کې ګډون کړي وویل د افغانستان په جګړه کې پر خپل پوځیانو غیر ضروري بندیزونه لري کړی دي. ټرمپ وویل هغه امریکایي پوځیان چې د خپل هیواد لپاره جنگيږي باید دښمن ته د ماتې ورکولو ټول امکانات ولري. لدی عملی په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو زیات غیر ضروري محدودیتونه لري کړی دي.
We don't apologize for America anymore. We stand up for America. We stand up for the patriots.
دوی موږ تر دې وروسته د امریکا لګټو دفاع لپاره لچا معذرت نه غواړو، بلکې موږ د امریکا لپاره دریګو او موږ د هغو اتلانو لپاره دریګو چې له امریکا دفاع کوي. اوس مهال د امریکا تقریبا 15,000 عسكر په افغانستان کې خدمت کوي. د هلمند د سولې ولسی حرکت غړي وایي نن چهارشنبه د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد د خپل اعتراض څرګندولو لپاره په خپله وینه لړلی کاغذ د ملګرو ملتونو دفتر ته سپاري. د ولسی حرکت غړي او ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته ویل چې دا یو سمبولیک حرکت دی او غواړي د پاکستان خونړۍ مداخله ته د نړیوالو پام واړوي.
الله چاړه پرې کوو پر هغه باندې وینه توی وو همدغه کاغذ د ملګرو ملتونو ادارې ته سپارو، ځکه چې پاکستان تل په یو لاس کې چاړه افغان ته ورکړې ده او بل افغان یې په وژلې دي.
د هلمند سولې حرکت غړي لا هم په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته ناز دی. هغوی وایي د پاکستان د سفارت له لوري د کتنې او خبرو وړاندیزې رد کړی دی. د دوی د خبرو په اړه باندې پاکستان تازه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ویلو چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره تر خپلې وسې هڅه کړې ده او دغه هڅې ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې د وچکالۍ د شدت خبر ورکړی. دې ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې واښ کړی چې د افغانستان په لرې پرتو وچکالۍ ځپلو سیمو کې بیړنیو مرستو ته د خلکو اړتیا د زیاتېدو په حال کې ده. په بیان کې ویل شوي چې د وچکالۍ له امله لږ تر لږه 1,400 بې کوره شوي افغانانو هرات ته پناه وړې ده. په غور ولایت کې چارواکي وایي هغه شپکتنه چې وسلوالو طالبانو تښتولي ډیر ژر آزادوي. د غور په دولتي ارولسوالي کې د تیرې دوشنبه په ورځ د پانتون څلور محصلان چې درې نجونې دي او دوه تنه روغتیایي کارکوونکي له یو امبولانس موټر سره وتښتول شول. د غور د والي ویاند عبدالحی خطیبي په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
مذاکرات جریان داره او مجبوریم او درې اشتو
خبری روانی دیز مکیل داده چی هاوی نن یا سبا خوششی. در غورد والی ویند ویل وسلوال طالبانو در شپکتن در فیروسکو پا لویدیس که پرتی سیمی مرغاب در تختولی در خطیبی پوینا وسلوال و طالبانو در هاوی در خوشکولو لپارت سه غختنه نده مطرح کردیم. په پاکستان کې نن چهارشنبه د جولای 15مه پارلماني انتخابات دي. پاکستانیان د نن ماخوستن تر اتو بجو وخت لري چې د رایو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپلې خوښې وړ کاندید ته رایه ورکړي. په پاکستان کې 1.6 میلیونه وګړي د رایه ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي او لږ تر لږه 15,000 انتخاباتي مرکزونه پرانیستي دي. د پاکستان حکومت نن د انتخاباتي مرکزونو او رایه ورکوونکو د امنیت ټینګولو لپاره 3,00,000 عسکر او 4,500 پولیس په دنده ګمارلي. په دې ټاکنو کې د پاکستان د پارلمان 302 څوکیو ته د دې هیواد له ټولو صوبو 3,015 کسانو ځانونه کاندید کړي. د نننیو ټاکنو پایلې به د جمعې په ورځ اعلان شي. د یونان پلازمینې اتن ته نږدې په ځنګلونو کې د اور د لګیدو له امله د مړو شمیر څلور اویاو ته رسیدلی دی. د چارواکو په وینا په تېره یوه لسیزه کې د هغه هیواد په ځنګلونو کې داسې شدید اور نو لګیدلی. د ژغورنې ډلو پرون سه شنبه یوازې په یو ساحلي کلي کې شپږویشت جسدونه پیدا کړل. چارواکو ویلی دی چې د اور د دوشنبه په ماښام د اتن په ختیځ کې د ماتی په نوم په یو کلی کې ولګید چې لمبې نورو کلیو ته هم خپرې شوې. د یونان صدر اعظم الکسی سیپراس ویلی چې هیواد یې له داسې خواشینوونکي حالت سره مخ دی چې د بیان وړ نه دی.
سیمرا یلادا پنثی که ستی منیمی اوسون خاثیکن
ای وای یونان نن ورځ ویر لړلای دی او د خپل عزیزانو په یاد درې ورځې ملي ماتم اعلان وو. خو اجازه نه ورکو چې ویرجن فضا پر موږ غالب شي، ځکه دا وخت د جنگ، د اتحاد، د جرأت او تر ټولو مهم دی یووالي د څرګندولو دی. د یونان ستر اعظم له اروپایي اتحادیې مرستې غوښتي او په ګاونډیو هیوادونو یې هم د اتفایې پر ادارو غږ کړی چې مرستې ته ور ودانګي. د مرستې رسولو ډلې وایي تر سلو زیات وګړي زخمیان شوي او تر زرو زیات کورونه په بشپړ ډول سوځېدلي دي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سوریه او اوکراین د کړکیچ په اړه له روسیې چارواکو سره خبرې کړې. د رپورټونو پر اساس انګلا مرکل پرون په برلین کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د روسیې د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز ولیری ګراسیموف سره کتلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دواړو خواوو په سوریه کې امن سیمو ته د بې ځایه شویو کورنیو د بیرته ستنېدو په اړه مهم بحث کړی. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ اور کې لیدل او لوستلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون د امریکا، سعودي او متحده عرب اماراتو د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبرې کړې دي.
په دې ناسته کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د سولې بهیر د ملاتړ په ډیرو جزئیاتو بحثونه وشول.
په پاکستان کې نن پارلماني انتخاباتي څه باندې سل میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي.
زمو خپل ووټ استعمالو زمو خړومبې زل دي ز خپل ووټ استعمال کم او د سړي لور کم چې تعلیم او د صحت په شوبو کې خړې کارونه وکړي.
د ورزګان ولایت د هراود ولسوالۍ اوسیدونکو ویل تیر دوه نیمو کلونو راهیسې له دولت هیڅ پراختیايي پروژه نه ده ترلاسه کړې.
د خپل ولسوالۍ اقواړه موږ سره دام کاری وکړي چې پاتله درې کاله مرته لا خلاص شوی ده. موږ ولس ډیر در بدر دي.
د اورزګان ولایت د هراود ولسوالۍ د یو اوسیدونکو خبرې مو واوریدلې. دا به مرسته در تخبور کو. خو اوس رازو د دغه ساعت لمړی مطلب ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په ابوظبي کې د امریکا د متحده ایالاتونو، سعودي عربستان او د متحده عربي اماراتو د ملي امنیت شورا له استازیو سره په افغانستان کې پر ترهګرۍ او د سولې د ټینګښت لپاره پر هڅو غږېدلی. دا خبره د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه ازادي راډیو ته وکړه. خو د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله باور څرګندوي چې په ابوظبي کې څلور اړخیزه غونډه د افغانستان له سولې سره مرسته کولای شي. هغه ویلي په مندني ختیځ کې روان سیاسي رقابتونه به د افغانستان په اړه د هغوی پر دریځ اغیز ونه کړي. فرشتي جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سعودي عربستان، د امریکا د متحدو ایالاتو، د متحده عربي اماراتو او افغانستان استازو په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو پر جزئیاتو خبرې کړې دي. په متحده عربي اماراتو کې په پرونی څلور اړخیزه کتنه کې د افغانستان د پلاوي مشري د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر کوله او د امریکا، سعودي عرب او متحده عربي اماراتو د ملي امنیت سلاکارانو سره غږېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنوی ته یې استولې ویلي،
په دې ناسته کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د سولې بهیر د ملاتړ او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیورتیا په موخه پډیرو جزئیاتو بحثونه وشول. په ټولیزه توګه څلور واړه هیوادونه د یادو مواردو په اړه کلي توافقاتو ته ورسېدل.
قادر شاه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله پرون له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې په متحده عربي اماراتو کې د غونډې ګډونوال په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو مثبت اغیز کولای شي.
از موش توقع داده چه موش هم نگواری و اوگوی هم نگواری چه اگه مشکلات چه پا نور عرخو برخو که دی منزلی خطیس که نور و ملکونو ترمنزشته پر افغانستان که منفی اغیزه وکی موش یقین لرو چه اوگوی تاثیر مثبت تاثیر چولشی پر دقیق وزیاد بنده.
پا این حال که تکل سوی چه دا افغانستان دا مدنی چولنی قومی مشرانو او دینی علماو یو پلاوی دا طالبانو لاستازو سره دا کتنی لپاره قطر تولار سی. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر ازادي راډیو ته وویل چې دوه ته د پلاوی د تګ هدف د طالبانو استازو ته د افغانستان د ولس د سولې د پیغام رسول دي. د دې سفر دقیق وخت نه دی اعلان شوی. وسوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت له لوري د سولې د مذاکرو د پیل هڅو ته مثبت جواب نه دی ورکړی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله پرون له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د جګړې مسؤلیت وسوالو طالبانو ته ور اوړي او د داعش په ګډون نوري ډلې په اقلیت کې دي. عبدالله ویل که وسوال طالبان له جګړې لاس واخلي نوري وسوالي ډلې زیات مقاومت نشي کولای. هغه ټینګار کړی چې د وسوالو طالبانو جګړې په افغانستان کې د نورو تروریستي ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې ده.
و موریدل چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په بوزوب کې د امریکا، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو د امنیت سلاکارانو سره کتلی دی او د افغانستان د سولې او ثبات په موضوع ورسره خبرې کړې دي. د ولسی جرګې له یو غړي ګل پاچا مجیدی سره مو په همدې ارتباط باندې مرکه کړې ده. دغه مرکه حدیث پردیس کړې ده. له ښاغلي مجیدی پوښتنه کړې چې په بوزوب کې د دغې ناستې په اړه باندې څه نظر لري.
غوړم په سر کې د جناب اتمر صاحب د کړنو ستاینه وکم او د دې ترڅنګ کومه ناسته چې په ابوظبي کې روانه ده د دې هغه یوادونه لکه عربستان او امارات او د افغانستان په شمول دغه غونډه د امریکا په شمول دغه هغه یوادونه دي چې د افغانستان د امن پر راوستو کې رول لري، خصوصا دغه هیوادونه په هغه هیواد دی چې د طالبانو مرکزونه یا د طالبانو مشران هلته اوسېږي. پاکستان باندې دوی کولی شي د خپل اثر رسوخي چې دوی لري په پاکستان باندې، همدغه هیوادونه دي په نړۍ کې چې کولی شي پاکستان باندې فشار راوړي او پاکستان نه وغواړي او پاکستان په وس کې دا دی چې طالبان د سولې پروسې ته کینوي او د سولې پروسې کې امراسته وکي.
مجیدی صاحب، تاسو د په پاکستان د فشار خبره وکړه، ورته ناسته تیر کال په امریکا کې هم شوی و او دا غي ناسته یو عمده غوښتنه هم دا و چې له طالبانو سره باید د خبرو په برخه کې یا په ټوله کې د افغان سولې پر اړه باندې پاکستان باید همکاري وکړي، د تروریزم پر وړاندې جګړه کې باید خپل رول ولوبوي. اما تاسو ولیدل چې نتیجه مثبت نه و، څه تغیر شوی چې تاسو ورته امیدوار یاست چې پایله به مثبت وي؟
په خاطر د دې چې تاسو ګورئ دلته په پاکستاني خصوصا د یو کال نړیوال فشار ډیر زیات شوی دی، خصوصا د امریکا او د پاکستان د دوه ادرسونو د خړ چراغ یا د خاکستري چراغ راوستو لپاره کچې ته دوی همکاري نه کیده چراغ تزي او د کې په پاکستان باندې تبي خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا دوی باندې تاجرات وځه کیږي چې د پاکستان لپاره یو د خطر او مخکې دغه مسله نه و. بل مسله دا ده چې په دې کې اوس د پاکستان تمایلات هغه په خوا غوندې د پاکستان سیاست نه دی، اوس تمایلات شوي دي دوی هم غواړي چې یو نو باندې د افغانستان په د سولې پر راوستو کې مرسته وکړي، ولی بعضي دوی خپل ملاحظات لري.
تاسو هم شاید یې چې په دې وروستیو کې سعودي عربستان د افغان سولې په برخه کې دوی لږ ډیر خکل شوي او فعال شوي دي، ولی تروسه پورې دوی نه غوښتل یا شرایط برابر نه و څو چې بلاخره په دې وروستیو کې سعودي غواړي د سولې په برخه کې کوم رول چې دوی لري هغه ولوبوي؟ دلیل پڅ ګوري،
دلیل دا و چې عربستان بعضي ملاحظات د افغانستان په سیاسي خارجي سیاست کې لرل، بل خصوص د ایران په برخه کې لر چې د افغانستان تیر حکومت ډیر زیات نږدې روابط د ایران سره لرله، نو په دې باندې دوی هغه مرسته چې باید د سولې په پروسه کې کړې وای د زړه نه نه کوله. عربستان حکومت اوس مطمئنه شو چې د افغانستان حکومت د عربستان سره ځان نږدې کوي.
د ولسی جرګې د غړي ګل پاچا مجیدی خبرې مو اورېدې. وی ویل چې په بوزبکی د افغانستان متحد عرب اماراتو سعودي عربستان او امریکا ناسته به چې د ملي امنیت سلاکارانو پکې برخه اخیستې د افغانستان له سولې سره ډېره مرسته وکړي او د پاکستان په هیواد باندې چې د په خبره د وسلوالو مخالفینو د ځای ورکولو باندې تورن دی کېدی شي پر هغوی فشارونه راولي او دا به د افغانستان لپاره مثبت پیغامونه ولري.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اروزګان ولایت د دهراود ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو دوه نیم کلونو رئیس دولت په سیمه کې هیڅ ډول پرمختیایي پروژه نه ده پلي کړې. دوی وایي روانې جګړې په سیمه کې ښوونځي، کلینیکونه، سړکونه او نور هر څه تړلې دي. اخوا د اروزګان ولایتي اداره ژمنه کوي چې په دهراود کې به پرمختیایي پروژې پلي کړي. نور حال له شریف الله شرافت اوروچې له اروزګان ریپورت جوړ کړی.
د جهراوت ولسوالی چې د ترنکوټ شار څخه په 35 کیلومتر کې فرته ولسوالی ده، لتیرو دونیم کلونو وروسته یوونی مخ کې افغان ګډ ځواکونه د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې لارې د ترافیکو پر مخ لاس کړه. د دغې ولسوالی اوسیدونکو چې په تیرو دونیم کلونو کې د دولت له هر ډول نعمت څخه بیا برخې وایي روانې جګړې ترې هر څه اخیستې دي. دی دولت تخواست کوي چې په سیمه کې دی د بیا رغونې پروژې ورته فعال کړي او په ولسوالۍ کې دی غیر فعاله دولتي ادارې ورته فعال کړي.
د خپل د ولسوالۍ اکواړه موږ سره د همکاري وکړي چې پاس له درې کاله مرته لا خلاصه شوې ده. موږ ولس ډیر در بدر دی او هغه به د کاغذ پر مخ نه دین غواړو. نن موږ هغه ځای ته ولاړو چې عملي دین غواړو.
کې د جراوت خلک کوټ کورسي وي در بدر سي وي سرایو نه لري دي خپل حقوق غواړو. د جراوت خلګ ان شاء الله د دولت شاته ولار دي.
اول مشکل خو مدلار دي چې اجازه خدای صاحب یاد اشکې. دوه مشکل چې دی په شپخانه کې لرو چې دی وسړي ګوته خوشي د دغه دا خاصمر د بازار سره وو. سره موږ د بازار سره وو لکه اجازه خدای صاحب شول کازین ول سره نوالم نه لرو. موږ مخابراتي سیستم نه لرو. مو ساتي ال ته راغلي د دوه کال په جریان کې سړي بیا ته کړی د توجیه ته په ترنکوټ کې سوي ده.
دا فدا سیال کې د چله دی وړاندې د چوری ولسوالي وسیدونکو هم ویلي و چې په نوم راغلي سي زورواکي تریوړي. په ورته وخت کې بیا د اروزګان ولایتي اداره هم ژمنه کوي چې په دهراوت ولسوالۍ کې به پرمختیایي پروژې فعال کوي. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید ازادي راډیو ته داسې وویل:
دلته که تاسو د دغه کوم کوڅه معروف مسوي یاست، هغه فکر نه کوم چې قصدن بسوي یاست. هغه دغه امنیتي مشکلات او د لارې د بندیدو مشکلات په دې خاطر د مواد تیاری هم نشي وړلای. لکه څنګه چې تاسو غوښتنه وکړل د ریاسانو صاحبانو څخه چې زموږ سره همکاري وکړي، کومک را سره وکړي، زموږ حق راکړي، داسې د ریاسانو تاسو څخه همکاري او کومک غواړي. دا شکل نشي کېدلی چې هغه مستحق سړی پاتې د یو سړی حق بل سړی خوړلې. او د پیدامې رئیس صاحب څخه مې هیله داده چې دغه همکاري چې د خلکو څخه غواړي، خلک هم ستاسو همکاري غواړي، باید وخت زمانه معلوم شي چې کله جوړیږي دا سړک او کله جوړو.
دا یادونه ورده چې دغه ولایت 15 نور ولسوالۍ لا هم وسلوالو طالبانو سختي ماسره کړي او لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي او د یاد ولسوالۍ خلک د دولت له هر ډول نعمت څخه به برخي دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اروزګان.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنیو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غواګیست. د بلخ ولایت اوسیدونکو په خوانځیو کې د مسلکي معلمینو له نشتون او خوانځیو ته د معیاري ودانۍ له نلرلو شکایت کوي. د بلخ ولایت اوسیدونکو وایي د کوونکې له غنو ستونزو سره مخ دي. خو تر ټولو اساسي ستونزه د مسلکي خونکو نلرل دي. مجيب الرحمن حبيبزي په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د بل خلایت اوسیدونکو د خوانځوي لپاره د معیاري ودانیو او مسلکي خونکو له نشټون څخه شکایت کوي. دوی لازدي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د معیاري ټولګیو د نشټون لامل تر کېدو اعلان دي زده کړې کوي. وای سودین په مزار شریف کې د خواجه میرجان خوانځي زده کوونکو دی. هغه وایي چې د دوی خوانځي ودانۍ نه لري او لکبل یې زده کوونکو چې هم جونې او هلکان دي په دریو جلا جلا وختونو کې زده کړې کوي.
اسم وایسودین، باشنده مزار شریف، مکتب خواجه امیرجان درس میخوانم. با مکتب ما معیاری نیست، مشکلات زیاد داریم و صنف ما چوکی، میز، دروازه، کلکی نداره، استادای مسلکی هم نداره.
وایسودین وای چه ده مسلکی خون کدنشتون لامله ده دوی ده دریج به خون که ور تریازی تدریس کوي. په بلخ کې د خوانځیو زده کوونکو وایي چې دولت باید د دوی ستونزې ته ژر تر ژره رسیدنه وکړي او د مسلکي ښوونکو د ستونزې د حل تر څنګ ښوونځیو ته معیاري ودانۍ هم جوړې کړي. په ورته وخت کې د خواجه امیر جان ښوونځي مدیر نیک محمد هم د مسلکي ښوونکو نشتون مني او وایي چې لا د ستونزې سربیره دوی په خپل ښوونځي کې د درسي کتابونو له کموالي سره هم مخ دي. نیک محمد زیاته کړه
دیگه فعلا مکتب ما دچار مشکلات همین کتب درسی هست و استادای مسلکی و همچنان منطقه چوکی و میز چیزا ضرورت هست نداریم.
پا بل خلاد که دیلر و پرتوسیم و خلق بیا ترخاریان و دیر لایدستونز سرامختی. د بلخ په چهار بولک، چمتال، شولګره، دولت آباد، شورتپی او کلدار ولسوالۍ کې خلک وایي چې له کلونو راهیسې د ښوونځیو د کموالي او د مسلکي ښوونکو له نشتون ځورېږي. هاخوا بیا د بلخ د پوهنې ریاست مشر صبغت الله مستقیم د یادو ستونزو د شتون په منلو سره وایي چې روان کال په هیواد کې د تعلیم د پرمختیا په کال نومول شوی او ولسمشر غني دوی ته ژمنې کړې چې د راتلونکو دوه کلونو په لړ کې به د بلخ ټولو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي او ښوونځي به په مسلکي ښوونکو سنبال وي. د بلخ د پوهنې ادارې مشر وایي چې د زده کوونکو د زده کړې ټیټه کچه هم له امله د مسلکي زده کوونکو نشتون دی. ښاغلی مستقیم وویل
چیزی که برای ما دانشگاه ها تقدیم میکنه و چیزی که برای ما تربیه مردم تقدیم میکنه ما اونها را استفاده میکنیم در بساطه. بعض وقتانه که به صراحت بگویم که تحصیل تعلیمی بنابر نبود استادای مسلکی پایین است.
د یادولو ده چې د هیواد په نورو شمالي ولایتونو لکه فاریاب، سرپل، جوزجان او سمنګان کې هم خلک له ورته ستونزې سر ټکوي او د معرف د ودې په برخه کې محلي ادارې په بې پامۍ تورنوي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو ته غوږی است. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه FM 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لوی دزو مطبوعاتو تبصری وایي.
په افغانستان کې سولې ته د لاسرسي په خاطر باید د کوریا تجربې ته مراجعه وسی. دا د دی هیل مجلې د یوې مقالې عنوان دی. د لیکوال په باور د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې تمایل چې غیر عادي خطرونه مني شای په کوریا ټاپو وزمه کې د سولې لپاره تر ټولو ښه فرصت رامنځته کړی وي. په مقاله کې راغلی چې پښتنه دا ده چې دا ډیپلوماټیک چلند بل په کوم ځای کې اغیزمن ثابتېدای سي. د لیکوال په باور افغانستان یو مهم مستحق دی. خو ولې؟ لیکوال په ځواب کې لیکي د شمالي کوریا او افغانستان ستونزه ورتهوالی لري. د لیکوال په باور هر یو داسې جګړه ده چې نوره پر خپل حال پاتې ده خو په نظامي لاره نسی حل کېدای. جینز ډیفنس خبرونه په خپل اخیری غنه کې په افغانستان کې پر سختري زو د زیاتو سوي فشارونو په اړه لیکلي دي. مقاله په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت له قوله لیکي چې افغان او نړیوال ځواکونو د طالبانو، داعش او نورو سختري زو ډلو پر وړاندې ورسته له هغه فشارونو زیات کړي چې د جون میاشتې په دیرشمه د افغان حکومت لخوا غځېدلې اوربند پای ته ورسید او د افغان او نړیوالو ځواکونو تهاجمي عملیات پیل شول. د تیرې شنبه تر ورځې پورې افغان ځواکونو تر نیوي زیات عملیات پر مخ وړي چې په نتیجه کې شاوخوا 1100 سختري د تمرک جوبله اوښتې ده. مقاله د غوث ملاتړ ماموریت له قوله دا هم لیکلي چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو د ځانګړو عملیاتو دوه قومندانان، د القاعده یو مالی مرسته کوونکی، یو د داعش ډلې قومندان او د طالبانو د لوړې او منځنۍ کچې مشران وژل سوي. د خبریالانو د ژغورنې کمیټې په کابل کې د یک شنبې د ورځې ځانمرګ برید په اړه لیکلي چې د فرانسې خبری اژانس یو موټر چلوونکی هم له هغو درویشتو کسانو څخه و چې په هغه حمله کې وژل سول. مقاله د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د مرستیال رئیس رابرټ ماهونی له قوله لیکلي چې د رسنیو موټر چلوونکي د خبرونو راټولولو په برخه کې مهم رول لوبوي او د اختر محمد مړینه د رسنیو د کورنۍ لپاره یو ضایعه ده. داعش ډلې د هغې همدې مسؤلیت ومانه چې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم یې هدف و. عبدالرشید دوستم تر یو کال زیاته موده وروسته له تبعیده افغانستان ته بیرته د یکشنبې په ورځ ستون سو او په هوایي ډګر کې دا حمله رامنځته سوه.
په پاکستان کې نن چهارشنبه د جولای 15مه پارلماني انتخابات دي. پاکستانیان د نن ماخوستن تر 2 بجو وخت لري چې د رایې مرکزونو ته ولاړ او د خپلې خوښې وړ کاندید تر رایه ورکړي. پاکستان کې 1.6 میلیونه وګړي د رایې ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي. نور جزئیات له فرشتې جلالزی اورو.
په پاکستان کې نن لشتلجه 15000 انتخاباتي مرکزونه پرانیستل شوی دي. د پاکستان حکومت د انتخاباتي مرکزونو او رای ورکونکو د امنیت ټینګول لپاره 3,00,000 اسکر او 4,50,000 پولیس په دنده ګمارل دي. په پاکستان کې د رای ورکونکو 45% ښځې او 50% نارینه ګڼل شوی دي. په دې ټاکنو کې د پاکستان د پارلمان 342 چوکیو ته د دې هیواد له ټولو صوبو 3,015 کسانو ځانونه کاندید کړی دي. په پاکستان کې د انتخاباتو په درشل کې پر سیاسي فعالانو، انتخاباتي کمپاینونو او کاندیدانو په خونړیو حملو کې د څو مخکښو کاندیدانو په ګډون سلګونه کسان ووژل او زخمیان شول. د ډالر په مقابل کې د پاکستاني روپی بیا ورځ په ورځ ټیټیږي. ډیر پاکستانیان په اقتصادي مارکیټونو کې له بې ثباتۍ او د دوبی د ګرمۍ په اوج کې له بې برقۍ کړیږي. خو له دې ټولو ستونزو سره زیات پاکستانیان را روانو ټاکنو ته خوشبین دي. د لاهور یو اوسیدونکی محمد عباد وایي: تاسو ته معلومه ده چې موږ په بحران کې یو، خو هیله لرو چې زموږ د هیواد د پرمختګ لپاره به ښه خلک انتخاب شي او موږ به د بری پر لور ولاړ شو. خلک د انتخاباتي مرکزونو د امنیت په اړه ډاډه دي. د لاهور ښار یو بل اوسیدونکی محمد شیرزاد وایي: امید لرو چې هغه کسان به وټاکل سي چې پاکستان ته کار کوي، پاکستان پرمختګ وکړي. زموږ هیواد په څو بحرانونو کې دی. انفلاسیون زیات سوی، د تیلو نرخ پورته سوی، ډالر د پاکستاني روپۍ په وړاندې ډیر لوړ سوی. خلک باید داسې کسان وټاکي چې د هیواد د پرمختګ لپاره کار وکړي. د افغانستان حکومت وایي په پاکستان کې له روان سیاسي بدلونه زیاته توقع لري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله پرون د امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې پاکستان کولای سي پر وسلوالو طالبانو فشار راولي او د سولې مذاکرو ته حاضر کړي.
هغه وخت پاکستان وضعیت پر افغانستان باندې مثبت تاثیر کوي چې د پاکستان دولت په عمومي ډول ملکی او نظامی ټول دا تصمیم ونیسي چې هغه کسانو ته چې په افغانستان کې د نارامۍ سبب ګرځي یا هغوی سره مرسته نه کیږي، یا هغوی ته دا فرصت مساعد نه دي، یا پر هغوی باندې فشار راولي چې مذاکره میز ته حاضر شي.
د افغانستان او امریکا حکومتونو په مکرر ډول په پاکستان کې پر حکومتونو تور پورې کړی چې پر طالبانو یې کافي فشار نه دی راوستی چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکرو ته کښېني. خود پاکستان حکومتونه وایي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هره هڅه کوي. په پاکستان کې په نننیو ټاکنو کې به د مسلم لیگ نواز ګوند کاندید شهباز شریف، د تحریک انصاف پاکستان ګوند د مشر عمران خان او د پاکستان پیپلز پارټي یا د پاکستان د خلکو ګوند کاندید بلاول بوټو زرداری ترمنځ سیالي سختوي. د انتخاباتو ګټونکي د جمعې په ورځ اعلانېږي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم اسمت ساروان د زمکه د تودوخي په اړه باندې تاسو ته یو مطلب وایي.
په یو تازه څېړنه کې اټکل شوی چې د زمکه د هوا د تودیدو له کبله به په زرګونو میلیارډ ډالر زیان پیښ شي. د پی ای ساينس د راپور لمخې د روانې پیړۍ تر پایه، یعنی تر 2030 پورې به د تاوانونو اندازه د کال 14,000 میلیارډ ډالر ته ورسیږي. څېړونکي وایي چې ډیر تاوان به د کنګلونو د ویلي کېدو او د سمندرونو د اوبو د سطحې د لوړېدو له کبله پیښ شي. د ساینس پوهانو په دې څېړنه کې ویل شوي چې د هوا د تودېدو له کبله به تر 2030 پورې د چین په شان هېوادونه زیات تاوان وکړي. خو یو شمیر شتمن هیوادونه به د سیلونو په وړاندې دفاعي چارو ته د پاملرنې له کبله لږ زیانمن شي. د بریتانیا د ان او سی مؤسسې څیړونکي وایي تر 600 میلیونه زیات خلک په نسبتا ټیټو ساحلي سیمو کې اوسي. دا سیمې د سمندر له سطحې څه کم 10 متره لوړې دي. تر 2000 میلادي کال پورې د هوا تودوخه د سانتیګراد 1.5 درجه لوړې شي، خو که تر 2 درجو لوړه شي د سمندر د اوبو سطح به په متوسط ډول 1.8 متره لوړه شي. دوی وایي که د مځکې د هوا د تودوخې د مخنیوي لپاره هلې ځلې ونه شي، سیلونه به هر کال 14 میلیارد ډالره تاوان پیش کړي. دا به په 2000 میلادي کال کې د نړۍ د ټول ناخالص تولید د 2.8% برابر وي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وی تر ډیرو کلونو وروسته موږ په افغانستان کې پرمختګ کړی. هغه پرون په کنزاس ایالت کې له افغانستان او نورو بارنیو جګړو ورغلو امریکایي ځواکونو ته خبرې کولې. هغه ویل د افغانستان په جګړه کې پر خپلو پوځیانو غیر ضروري بندیزونه لدی کړی دي. د هلمند سولې ولسی حرکت غړي وای نن چهارشنبه د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنی پر ضد خپل اعتراض څرګندولو لپاره په خپل وینه لړلې کاغذ د ملګرو ملتونو دفتر ته سپاري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې د وچکالۍ د شدت خبر ورکړی. په غور کې چارواکي وایي هغه شپکتنه چې وسلوالو تختولي ډیر ژر راخوشي کوي. شپکتنه چې پکې 3 نجونې او 2 روغتیایي کارکوونکي هم شامل دي پرون له دولتيارو لسوالي تختول شوي. په پاکستان کې نن چهارشنبه پارلماني انتخابات دي. پاکستانیان د نن مخصوصا تر 2 بجو وخت لري چې د رای مرکزونو ته ولاړ شي او خپل کاندید خوښ کړي. په پاکستان کې 1.6 میلیونه کسان د رای ورکونې په شرایطو برابر دي. د یونان پلازمینې اتان ته نږدې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له امله د مړو شمیر 4 اویاو ته رسیدلی دی. په یونان کې 3 ورځې ملي ماتم اعلان شوی. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سوریې او اوکراین د کړکېچ په اړه د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د وسلوالو ځواکونو له لوی درسیز ولری ګراسیموف سره خبرې کړي دي. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. یو شمیر ځوانانو په کابل کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت مخې ته په یو اعتراضي غونډه کې له دولت ته وغوښتل چې د پایتخت اوبه مدیریت کړي. دغه اعتراض کوونکو وویل کابل په جدي توګه د اوبو له کمښت سره مخ دی او حکومت باید د دې ستونزې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. اخو د اوبو او انرژي وزارت وایي د اوبو د کمښت مخنیوي لپاره یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت خطر د خلکو اندېښنې راپارولي او د دغې ستونزې د هواري په هدف د نوي فصل ټولنې یو شمېر غړو د اوبو او انرژي وزارت مخې ته یو اعتراضیه غونډه وکړه. د دغې ټولنې غړي وایي په کابل ښار کې د ځمکې لاندې اوبو سطح کمه شوې او که دغې ستونزې ته رسېدنه ونه شي نو کابل به د اوبو د کمښت له جدي خطر سره مخ شي. د کابل په ولسوالیو کې د اوبو د بندونو جوړول او له دې لارې ښار ته د اوبو لیږد او د اوبو د هغو پروژو بشپړول چې چارې د سردار محمد داود خان په وخت کې پیل شوې وې د هغه غوښتنې وې چې اعتراض کوونکو د حل لارې په توګه حکومت ته وړاندیز کړي. د دغه اعتراض کوونکو لړل محمد داود همدرد ازادي رادیو ته داسې ویل
پروژه‌ای که در زمان سردار محمد داود خان از جبل سراج
دی وی هغه پروژه چې د سردار محمد داود خان په وخت کې د پروان له جبل سراج نه پیل او تر بګرام رسید او ټاکل شوی ول د لارې کابل ښار ته وبره شي د پروژه نیمګړې پاتې ده. زموږ غوښتنه ده چې د پروژه بشپړ شي چې د اوبو د کمښت ستونزه هواره شي. د ژورو ساګانو له کیندلونو مخنیوي او له خاره د مدني اوبو د تولیدونکو شرکتونو وستل د اعتراض کوونکو نورې غوښتنې وي چې په دغه راټولیدنه کې مطرح شوې. دغه اعتراض کوونکو له کابل ښاریانو هم وغوښتل چې د اوبو له ضایع کېدو مخنیوی وکړي. د دوی په باور خلک د اوبو په خوندي کولو سره باید راتلونکو نسلونو ته اوبه ذخیره کړي. یو تن بل اعتراض کوونکی محمد نصیر سلطانی
ان موټر شویان دي ک کورونا غو ټول خلک دا وګړي د خار دوی دغه د مصرف یعنی
بیخی بیزه مصارف دو بو کوي دغه نه باید جلوګری او کم د خار وګړي دوی باید خپل ځانو د آینده لپاره د خپل بچانو لپاره دی دغه کې کوشش وکړي چې بیزه وب مصرف نه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په کابل کې د اقلیمي بدلون او د وچکالۍ د پیښو مدیریت تر عنوان لاندې ورکشاپ کې له اوبو ګټه اخیستل ناسم وبلل او ویویل که پام ورته ونه شي کابل به د اوبو له پلوه له ستونزو سره مخ شي. ښاغلی فهیم زیاتوي چې په کلنی ډول په کابل او نورو لویو ښارونو کې د اوبو سطحه 40 متره ښکته ځي چې دا یوه جدي ستونزه ده. نوموړی وایي دا مهال 40 ولایتونه چې شاوخوا 1.5 میلیونه انسانان پکې اوسیږي د وچکالۍ تر اغیز لاندې دي چې دغې مسلې په کرنه، څارویو او د کورنیو په اقتصاد منفي تاثیر کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت ویان محمد آصف غفوري د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د کمښت په برخه کې د اعتراض کوونکو غوښتنې باید په جدي ډول وڅېړل شي. نوموړي د دغو ستونزو د هواري په برخه کې وویل
بند شاواروس و بند لالندر
د لالندر او شاتوت بندونه کابل خاریانو ته د پاکو اوبو د رسولو لپاره جوړیږي چې د لالندر بند 2 میلیون وګړو او د شاتوت بند بیا سباندې 1.5 میلیون کسانو ته اوبه برابروي. ښاغلی غفوري وایي د ځمکې لاندې د اوبو تغذیه کول د دوی په نورو پروګرامونو کې شامل دي چې په ترس کې به یې 100 ساګانې وکیندل شي. د نوموړي په خبره د دغې پروژې لګښت 2.6 میلیونه ډالر دي چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/ازادي راډیو.
په خوست کې د کرنې وزارت په چوکاټ کې د کرنې د وادي او د کلیو د پراختیا پروګرام کارډیف لخوا د نسلي چرګانو د پاللو لس زریز فارم له جوړېدو وروسته خپل فعالیت پیل کړ. د یاد فارم د جوړېدو چارې چې 2 کاله مخکې پیل شوې وي ورباندې 2,90,000 امریکایي ډالره لګښت شوی چې نیمه یې برخه یې کارډیف ورکړې. د کرنې د وادي او د کلیو د پراختیا پروګرام کارډیف په خوست کې د چرګانو د روزلو، د شنو خونو د جوړولو او همدارنګه د شاتو د مچیو د روزلو په دریو برخو کې فعالیت لري. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام درته خپور شي.
په خوست کې د کرنې د ودې او د کلیو د پراختیا پروګرام یا کارډیف ولایتي مسؤول حیات وزیر عرفان آزادۍ راډیو ته وویل چې د نسلي چرګانو فارم د مرکز اړوند د صحرا باغ د غونډیو په لمن کې په 4 بلاکونو کې جوړ شوی چې په دې سره به 10,000 چرګان په یو وخت هګۍ تولیدوي او بیا به په هجري کې په یو ورځنیو چرګوړو تبدیلیږي.
دلته به نسلي چرګان دي چې دغه به هګۍ تولیدوي، وروسته به دغه هګۍ هجري هلته به انتقالیږي او هلته به دا په یو ورځني چرګوړو تولیدیږي. وروسته له دې به دغه چرګوړي هو فرمونو ته چې د کرنې د ودې او کله پراختیا پروګرام لخوا په خوست ولایت کې جوړ شوي یا د جوړېدو په حال دي، هلته به په وښینو چرګانو بدلیږي او بیرته به دا بازار ته عرضه کیږي.
حیات وزیر عرفان د یاد پروژې د لګښتونو په باب وویل چې د چرګوړو په 4 بلاکونو او هچري باندې 4,40,000 امریکایي ډالر لګښت شوی دی. د ویل کارډیف او خصوصي سکتور په دې کې 50% د پیسو ونډه پرې کړې ده.
هچري قیمت 1,50,000 امریکایي ډالر دی او د بریډر فارم چې په 4 بلاکونو کې جوړ شوی دی دی قیمت 1,90,000 ډالر دی چې جمله قیمت دې پروژې 4,60,000 امریکایي ډالر دی.
حیات وزیر عرفان په وینا چې تر اوسه په خوست کې 40 د غوښینو چرګانو 15 زریز فارمونه جوړ شوي او 4 نور جوړېدو ته نږدې دي.
دغه چرګوړي بیا همدلته چې په هیسټري کې تولیدیږي دغه چرګوړي بیا ماو 15 زریز فارمونو ته انتقالیږي چې هلته به غټیږي او بیرته بازار ته عرضه کیږي.
حیات وزیر عرفان د یاد برنامه د اغیزو په باب وویل چې په خوست کې د شنو خونو په جوړېدو سره د کال په ټولو موسمونو کې د شنو سبزیو او ترکاریو کمښت له منځه تللی.
خوشبختانه د دیګر موسمونو په رسیدو سره په مارکیټ کې د سبزیاتو د قلت سکن لیدل کیږي. همدارنګه د چرګانو په برخه کې خوست انشاءالله یو څه په خپل پښو درېدلې دی. همدا شاتو برخه کې مونږ انشاءالله یو هنی پروسیسنګ پلانټ تر کار لاندې دی، هغه به جوړیږي، نور به شات همدلته پروسیس کیږي په خوست کې.
په خوست کې د کرنې د ودې او د کلو د پراختیا پروګرام یا کارډف چې په 2014 کال کې په خوست کې فعالیت پیل کړی، دا مهال په دریو مرکزي واحدونو او څلورو ولسوالیو کې کار کوي. د یاد برنامې ولایتي مسؤول وویل چې په خوست کې د شنو خونو، چرګوړو او د شاتو د مچیو د روزلو په برخو کې پانګونې ته د خلکو لیوالتیا ډیره ده او دوی تمه لري چې د دې برنامې په دریم پړاو کې به تر 200 نورې شنې خونې جوړې کړي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیلې ومني. په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو پیغامونه را رسیدلې دي چې غواړم له تفسیر پرته درته خبره کوم. په سر کې د بادغیس د بالامرغه ولسوالۍ څخه یو اوریدونکو زنګ وهلی او د وچکالۍ څخه شکایت لري. ورپسې به د نورو دوستانو شکایتونه او پیغامونه هم په پرله پسې ډول واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هیلې لرم د ازادي راډیو کارکونکو دا سيزه وينه دا فروش کال رايتي پر خلګو باندې علماء باندې دا وشکاله راغره سیاسي دولت هیڅ تصور دا دې سمجه ولا شي دا علماء یا خلګي شلري کني نه د ماسو رخصت نشي ته مسیر ورو کیږي زموږ څو تنه راوړ کیږي زه دا بادغس بالا مرغاو دولت علي ما دا د دولت سن دا هله موږ لرو چې دا خپل ماسي و دا شي موږ خوښه ته خطر راي سکي خدا سامان. السلام علیکم. السلام علیکم. زبا شاہ خان ارمانی شایستہ میوانس صاف صفائی کی ہے. ماد آزادی ریڈیو صدا یلد چدا شروع کی یار بچان کا بمرتا خلق دی دوری خدا کندا اور خدا خدا لار تشکر خوا دا جام پر وزی دا غیر نا کہ خلق مسلمانان شکی پیسی جنہ کی تلفون جنہ کی ما پیغام
السلام علیکم. زه محمد فزیز زابلی د کندهار څخه خبر کوم. ورته د کندهار کې کوم فلمین کې اوسه د فوټبال د زوم په څیر شي ویراتنه په فیلډ یا د لوی کندهار ویراتنه چې لو کاروزګان او زابل هلمند نو دا دی یو زابل دی سل دی زابل پر ځای نیمروز ولا چول دی ما دا شکایت دی ما غوښتن د فوټبال مدیر یا د مشر څخه چې دی وایي زابل سره دا چلن پیل زابل یې جنې سل دی او رو روز اور چول دی ابد زابل پکشي کې ځکه چې کندهار په صدر وي دایته نه ځکه زابل روزدان یلمن ټول د دغه زابل په مو چول دی او څنګه
هلو زما دې ز د دیولا مجاهد د پکتیکان په تماس سوایم زما د سبقانې څخه دا غواړم او دا پیغام ته پیدام ایمه پکتیکای څخه خلل نو سوالی کې یو بازار د نوې بازار ته دې بازار کې دوای ګان د بیکپیاته دوای ګان دې بیت تاریخ تیر دي او ډاکټرانو سم ډاکټرانو دې ځا کو ډاکټري هغه چا ته تبرکلوز دوای کې چا دې میډیا مرز دې تبرکلوز دوای ورکړي دا هغه لا خراج کابل ته ولر چې بیا ورته ای تبرکلوز دوای خو لای دې ورکه دوای دې خو لای هغه لا فازاج او ډاکټري نه مانی دې ځا کو ډاکټر دې جار مرز لا افغانی ته وای زایم موږ د سفخلو له سوالې څه څوک راولې دا که پیاته به تاریخ دا وایګان لري کې و سلام.
bale assalam alaikum rahmatullah wa barakatuh. سلامن موږ د ولادت هلمند دولت اعلان کړی چې موږ دا چې څه په سر اخیستې دي چې هغه موږ د نشي توک برانی باندې موږ د نشي توک مخنیوي کړی دي اصل اس کا سمګر کړی کله چې هغه رښتای خو دلته زموږ په لمنو ولایت کې په لشکرګاه کې د ورت دولت ورسره لاس په آس ځای کې ځي چې د کمانډانانو کورونه یا د کمانډانانو ځایونه بیا دولت ولې دا غي مخنیوي نه کوي مګر دولت چې نشي ته کوم مخنیوي کوي نو خو باید هغه پلورن کې ونی شي چې پلورن کې ونی ول چې بیا د څو ګر نه شي چې بیا ځای ته نشي ته کې راوړ نو دا چې موږ دولت ناکامه دی دا دولت دروغ جن دولت چې دی دا وای چې موږ پنشه تو مراست تو تا نه نیولې دي نو د دې پر ځای چې تاسو همدا ونی سي بګونام کې راځي چې په دې کې خو راځي چې د نشې تو کوم مخنیوي او کوم د نشې تو کوم پلور په شار کې باندې کو رات موږ دولت لو نه کمې ده او دولت دروغجن دولت دی. سلام هلمندي لشکریا.
السلام علیکم خوشلاید نه د شکور کوم سلام ته خان صبح خان جی نه خبر کوم چې ما پیغام دغه دی چې مون د دې نه خلاص سیم کې چې کوم نه د شکور له سلام ته کوم روپي ریپي و دې دې نه خلاص په سیم کې چې ریپي و ته و دې چې په دانه باندې نه مختب کلینیک نه دا په جوړ کای دا غرات کلینیک نه مختب نه باندې نه سړک نه دا میتا دا مشروم سړی نه میټر پیسې نه روخلی میټر مشروم نه وتی می خپل د ځوانونو سره تر شوی یو چې دا را پیسې په خپل می ګروري چې باندې نه په جوړ کې مختبی نه په جوړ کې باید میټر ځوانونو ته ورو کې هغه ته نه کې ور باید مشروم نه کې ور مشروم میټر ایوا بلونه کې